سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس سلرو ساته سموخه کلا ساته رادیو نوري دل شي دا سهار لښوګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسويش او پنځوش مترو او د مخام لښوګو د سهار تر شپګو په منځني چپادو لښوګ نويس مخه کوي دل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتمبایوا او پوغانی ولسمشر حمید کرزی د غونډې پر مهال ټینګار وشو چې په افغانستان کې د تنجونو ښوونځي او پانتونونه پرانیستل شي. دا مثلا نن ښاغلي کرزی په ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره کړې ده. خو دا یې نه دي لیکلي چې دا لیده کاته کله ترسره شوي دي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو او پانتونونو د پرانیستو غوښتنه کړې وه. دا 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته لیکل شوې طالبانو کابل نیولی دي. تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي او د 2020 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ د پانتونو دروازې هم وتړلې. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. د خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لورې د دروازې د تړلو علت د بارونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده. طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کړې چې له دې امله اوس دواړو خواوو ته د موټرو تګ راتګ بند دی. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې پنخه کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ پنخه کوي او رسم مخکې هم د امریکا او برټانیې ځواکونو بمباری کړې وي. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی چې غچ به یې اخلي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندۍ وویشت. د جنوري د 12 نیټې د بریټ پر مهال په اتمشتو ځایونو کې تر شپېته ډېر اهداف پنخه شوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې پر حوثیانو به نورې حملې وشي. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. دغه انتخابات دی چې چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په توګه ورته کتل. د تایوان د مرکزي پوزیسون ګوند کاندید هو یو ای خپله ماتې ومنله. د لی چینګ تی ډیموکراتیک مترقي ګوند چې د چین د ادارې دوي چې تایوان د چین د خاورې یوه برخه ده د دریم ځل لپاره دی چې د تایوان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی کیږي. پیکینګ خغلی لیتا د یو خطرناک بیلتون پالی په سترګو ګوري او له هغه سره یې د سولې خبرې بیا بیا رد کړې دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې سره دا مطالب واورېدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل د تورخم دروازه یو ځل بیا د افغان موټر چلوونکو البته د بارونکو موټر چلوونکو پر مخ تړل شوی ده.
د افغانستان سره نه کوم غاړي راځي دوی نه ویزا نه غواړي صرف پاسپورت غواړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي. ا پاسپورت غواړي بیا د افغانستان حکومت دی خو نه کوم ایکسپورت غاړي درمي ای افغانستان حکومت بند کړي.
خو افغان موټر چلوونکو بیا دا کوي چې پاکستان له دوی ویزا او پاسپورت دواړه غواړي. له دې سره جوخت په کابل کې بعد هغه اوسیدونکو اندېښنې هم در سره شریکې کو چې وایي اوس په کابل کې امنیت نشته او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې ملي اتڼ اوس څومره ځوانان په افغانستان کې کوي. د هغه موسیقي ده چې له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوندی پاتل شوې ده. خو خلک اوس شکایت کوي چې د طالبانو پر اتک سره دوی د موسیقي غږولو ته نه پرېښودل کیږي. د دې کسانو اندېښنې به هم وړاندې د سره په راپور کې شریکې کړو. نور مطالب هم شتملتیا مغواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشئ. په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د اوقاف پیکار د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. پیل به د افغانستان په مسایلو باندې وکړو. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختر خبري اژانس ور کړی دی او ویلي دي چې موټر چلوونکو ته چې بارولونکي موټر چلوي دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د هغوی چې پاسپورټونه نه درلودل له تورخم څخه تیر شي. طالبانو هم ورته عمل کړی دی او ویلي دي چې له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د تورخم دروازه لتیری شپې راهیسی د باروډونکو موټرو د تګ را تک په مخه تړل شوې ده. یو شمیر افغان او پاکستانی رسنیو د تورخم دروازې د بندېدو لامل موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزو غوښتل یاد کړی دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا خبره کړې ده او زیاته کړې ده چې دروازه د یادې ستونزې له امله لنن سهار راهیسې تړل شوې ده. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورت لرلو شرط ایښی دی او د ده په خبره د ویزې درلودل مهم نه دي.
بېګا د لسو بجو نه او تر نن اوسه پورې یو بجه د پاکستان ټیم نو دروازه بنده د افغانستان سایډ نه چې کوم گاڑی راځي دوی نه ویزه نه غواړي، صرف پاسپورټ غواړي چې پاسپورټ ایکسپایر نه وي. ا پاسپورټ غواړي بیا د افغانستان حکومت دی خو چې کوم ایکسپورټ گاڑی درمي آیا افغانستان حکومت بند کړي، نو اوس مهال دروازه بند ده.
د تازه میوه یو شمیر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کېدو اندېښمن دي او وایي که ژر تر ژره خلاص نه شي په موټرو کې بار تازه میوه به خراب شي. حاجی امین چې افغان سوداګر دی او تورخم دروازه کې پر تازه میوه بار دوه موټرې ولاړې دي، ازادي راډیو ته ویل
زموږ خپل موټر ولاړې په تورخم کې او دا چې ورو بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غټ زیان دی. هم یو خو مسؤول ګمرکي موږ باندې ډېر زیات ده دا میوه باندې، او بیا چې دلته ایثار شي او دې خوری شي نو تبن چې رو دا مسئول بیا خپل برداشت نشي کولای، دا کرایګانی برداشت نشي کولای.
نو موړه وای د پاکستان له لوري د باروډونکو موټرو چلوونکو ته د پاسپورت شرط ای خودل زکه سخت دی چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل تر ټولو سخت چاره ده. بل افغان سوداګر حجی عظمت الله چې له پاکستان خوراکي توکي راوړي د پاکستان حکومت تورنوي چې قصدا سوداګرو ته ستونزې جوړوي. هغه ازادي راډیو ته ویل
تجاران ټکول ټکول دروسه پر رقم زړه مالونه چې بلکړي په کراچي باندې دروسه ولاړ زموږ د تجاران ته په کاسته ضربه ورکړي، سیاست په تجارت ګړي.
دا چې یاد لار به کله پرانیستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت څه کړی دي و مغختل په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته ځوابونه وایي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي د پاکستان حکومت له لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزې اخیستلو موده پای ته رسیدلې، خو موټر چلوونکي د تخنیکی ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې پاسپورتونه ترلاسه کړي، نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس لاره بنده ده متاسفانه، امخته او دې مخته ډېرې موټرې ولاړې دي او زموږ تجارت یې د ډېر جدي ستونزو سره مخامخ کړی. زما هیله دا ده چې باید یو میاشت دوه میاشتې نور هم وخت ورکړ شي چې تر څو دغه مسله موږ حل کړو په تخنیکي لحاظ، او که داسې ادامه ورکړ شي دواړو طرفو ته ډیر نقص رسیږي.
د یادونې ده چې تورخم دروازه داسې مهال د بار وړونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزې د غوښتلو له امله تړل کېږي چې د روان 1402 لمریز کال د لړم میاشتې په 13 نیټه هم د ورته ستونزې له امله دا دروازه د یوې ورځې لپاره تړل شوې وه چې بیا د دواړو غاړو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. ازادي بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپل ته د لزګونو کورونو د ویش خبرو کړی دی. یاد بنسټ مسؤل میرویس عزیزی په خپل ایکسپانه لیکل دی چې د څلور میاشتو څخه په کم وده کې د خرګوټي بشپړ کړي او خلکو ته یې سپارلی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په لویدیز کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزي بنسټ د شاوخوا 30 وکونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزي د جنوري په 12مه په خپل ایکسپانه لیکلي معیاري ښارګوټی د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپل ایکسپانه لیکلي چې د 260 کورونو لرونکی د ښارګوټی د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلي کې جوړ او خلکو ته سپارل شوی دی. د یاد کلی اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپناه پیدا کولو په اړه خپله خوښي څرګندوي، خو دوی وایي چې یوازې 100 کورونه خلکو ته سپارل شوي او غوښتنه یې دا ده چې 50 کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکي ایسای دا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي دا 50 کورونه د ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شویو کډوالو ته ورکړي.
د 100 کورونو کلی موږ ته وسپارلې، خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکوو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
د یاد کلی یو بل اوسیدونکی شیر احمد هم ورته خبره کوي.
50 کورونه یې موږ ته نه دي راکړي. له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه سرپناوي چې زموږ لپاره جوړې شوې دي موږ ته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي و په خیمو کې ژوند کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د یخنۍ له امله د ورپېښو ستونزو کیسې کوي. د هرات ولایت د زنجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی غلام علی ازادي راډیو ته وویل،
د 100 کورونو کلی موږ ته وسپارلې، خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکوو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
په سیاب کلي کې مو د 50 کورونو د نوي شلو دا پاړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هرات ولایت د تېر کال په اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 10 او 15 وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزلو کې 43,000 ډیر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10,000 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بېلابېلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناه د ویش خبر ورکړل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلروشت ساعته.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي په کابل ښار کې د نامنۍ وروستۍ پیښو چې له امله یې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبل واوښته سخت اندېښمن دي. کابل ښاریان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته فکر کوو چې په هیواد کې به امنیت ټینګ شي، خو د دوی په خبره چې وروستۍ پیښو دوی اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت دعوه کړې، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د نامنۍ وروستۍ پیښو ښوده چې افغانستان لا هم د اوسېدو لپاره امن هیواد نه دی. پلازمینه کابل د تیرې اونۍ د شنبې، سه‌شنبې او پنجشنبې په ورځو کې د درې بېلابېلو چاودنو شاهده وه چې دوی د کابل په لویدیځ او یوه ختیځ کې وشوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو پر بنسټ چې تر دغو چاودنو وروسته رسنیو سره شریکی کړي، په درې واړو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 150 ډیر ټپیان شوي. خو د ځینو خپلواکو سرچینو پر راپورونو کې بیا په بیلابیلو پیښو کې د ټپیانو شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. داعش خراسان څنګ د شنبې او سه شنبې د ورځو د حملو مسؤلیت منلی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د نامنۍ وروستیو پیښو سخت ویرولي او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار د دشتي برچی د سیمې یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې ولې وژل کیږي.
خانواده‌ها په شدت نگران هستند.
کورنۍ د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي. ان دوی خپل لونه او زامنو ته کورسونو ته د تګ اجازه نه ورکوي، ځکه په وروستیو دوو اونیو کې د نامنۍ پېښې بیخي زیاتې شوې دي. د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنې زیاتې شوې او په ډېره ویره له کورونو
ځي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل که څه هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به د نامنۍ پیښې پای ته ورسیږي، خو افغانان په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې بیا بیا وژل کیږي.
ښکاري چې دا وضعیت نورم شاید خراب شي، ځکه تر دې وړاندې هم امنیتي کسانو وعده کړې وه چې دغه وضعیت به سمیږي او د خلکو امنیت به نیسي، خو له دې ښکاري چې دوی په دې کې کم راغلي دي او وضعیت نورم د خرابېدو څنګ ته روان ده. نو امنیتی وضعیت ډیر خراب شوی ده او خلکو ته یو روحي او رواني تشویش پیدا شوی ده.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي، که څوم طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات په اړه غږیږي، خو اوسمهال د دله قوله افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیری، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامۍ نه لرلو له امله ځوریږي. خاغلی فائق په کابل کې د نامنۍ د وروستیو پیښو په غبرګون کې په خپل اکسپانه لیکلي، له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو ور بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت ناوخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیستی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اګست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 22مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي چې د نامنۍ په دې پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. طالبانو د دغه راپور پاړه رسمي خبرګون نه خودلې.
یو شمېر نجونې چې د طالبانو د حکومت لوري له زده کړو را ګرځول شوي د رسنیو لارې د ښوونځیو د تعلیمي نصاب خپرول ګټور بولي، خو وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو ځای نشي نیولی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لوري لا هم له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په زده کړو بندیز په خپل ځای دی. له زده کړو محرومې شوې یو شمېر نجونې د رسنیو له لارې د ښوونیز پروګرامونو خپرول ګټور بولي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د بېلابېلو لاملونو له امله نشي کولی دغه خپرونې په دوامدار ډول تعقیب کړي، خو بیا یې هم له دې خپرونو ډېر څه زده کړي دي. د کابل ښار د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکي چې له زده کړو منع شوي وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د زده کړو ځای نشي نیولی او باید د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیستل شي.
رسانه ها، رادیو ها، از طریق دریچه های تلویزیون، برنامه های آموزشی
در رسنیو په ځنګړي ډول د رادیوګانو او تلویزیونونو لارې د روزنیزو پروګرامونو خبرول د هغو نجونو لپاره چې لزده کړو پاتې دي ډیر ګټور دي. که څه هم خای په دې خبرونو کې ټول هغه مسایل چې په ښوونځیو کې تدریسيږي راوونن غاړل شي، خو به هم ګټور دي.
ما آگاهی بده تمام موضوعاتی که د مکتب خواندم شو گفت باز هم بسیار برنامه های خوبی از
زلفا دانش هم چې د کابل د ښوونځي زده کوونکي د وایي د رسنیو له لارې د ښوونیزو پروګرامونو خپرول د دوی لپاره تشویقي بڼه لري تر څو دوی له زده کړو لرې نه شي.
برنامه هایی که در
هغه روزنیزی خبرونه چې د رادیوګانو او تلویزیونونو له لارې خبريږي زده کړو په برخه کې ترې ټول ګټه اخلي. زه خپل هم د خبرونه اورم او ګټه ترې اخلم. د خبرونه ګټه ورې دي. موږ خپل درسي موضوعګانې له همدې خبرونه اخلو.
خو له دې ټولو سره سره له زده کړو محرومې شوې نجونې وایي چې د رسنیو ښوونیزې خپرونې له ټولو مثبتو اړخونو سره په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو په شان اغېزمنې نه دي او باید ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د زده کړو ټولې دروازې پرانیستل شي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین هم ورته نظر لري. له ډلې فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه خپرونو هرکلی کوي، خو وایي چې د مخامخ زده کړو په نسبت یې اغېز کم دی.
درس اخیستل طبعا د حضوري تحصیل او تعلیم او په پرتله دغه فایده کمې دي، اما د افغانستان په شرایطو په نظر نیولو سره متاسفانه د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي. نو دا هم یو وسیله ده، یعنې دا د رسنیو له لارې درس اخیستل او څه شی زده کول دا هم ښه ده. یعنې یو
د طالبانو حکومت له خوا له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو د ښوونیزو پروګرامونو په ځانګړي ډول د ښوونې او روزنې د نصاب له مخې یو شمېر خپرونې پیل کړې. د دې تر څنګ یو شمېر مؤسسو او اشخاصو آنلاین تعلیمي پروګرامونه یو کورني ښوونځي هم جوړ کړي دي. په دې پروګرامونو کې د نورو مضامینو تر څنګ د ښوونځي مضمونونه تدریس کیږي. هڅه مو کړه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه وپوښتو، خو نوموړي زموږ اړیکې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د یو طرزالعمل له رامنځته کولو وروسته به د زده کړو محدودیت پای ته ورسوي، خو له دوه کلونو ډیره موده کیږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او له تیر یو کال راهیسې د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په دې هیوادونو کې اعتبار نه لري. البته دوی هغه لیسانسونه یا د موټر چلوونکو جواز چې دوی په افغانستان کې ترلاسه کړي په دې هیوادونو کې اعتبار نه لري. دوی وایي چې دغه ستونزې ورته غټ سرخوږی پیدا کړي. د چولې تفصیل په دې راپور کې ورو
په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیوادونو کې د دوی لایسنس یا د موټرو چلولو جواز د اعتبار وړ نه دی. دوی وایي چې د خپلو ورځنیو کارونو د ترسره کولو لپاره موټر او د لیږد رالیږد وسیلو ته اړتیا لري، خو د موټرو چلولو جواز د ترلاسه کولو لپاره باید په کوربه هیوادونو کې د نظري او عملي زده کړو کورسونه له سره ووایي. د دوی په وینا په کوربه هیوادونو کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو پروسه ډیرو پیسو او وخت ته اړتیا لري. فرزانه چې اوس په کاناډا کې ژوند کوي وایي د دې د افغانستان د موټر چلولو جواز په کاناډا کې اعتبار نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د افغانی لایسنسونو یوازینی ګټه دا ده، د مثال په توګه تاسو کولی شئ دلته د جواز لپاره غوښتنه وکړئ او دوی به تاسو ته ډېر ژر لایسنس درکړي. کنه نو د افغانی جواز په درلودو سره تاسو دلته موټر نشئ چلولی او د افغانستان لایسنس نشئ کارولی.
په فرانسه کې یو افغان کډوال حبیب الله په کوربه هیواد فرانسه کې د شخصي موټرو د اهمیت او په دغه هیواد کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خلکو لپاره یو سخت ستونزه ده. کله چې کورنۍ ولري یا خپلوانو کرځي یا له هغه بغیر کار ته ځي باید موټر ولري، هر څوک ورته اړتیا لري. دلته فرانسه کې د موټر چلولو جواز ترلاسه کول ډیر وخت نیسي، لږ تر لږه یو کال. په لږو پیسو لایسنس نشي ترلاسه کېدی، لږ تر لږه د 15,000 څخه تر 6,000 یورو مصرف پرې کیږي.
که څه هم په اکثرو هیوادونو کې له عامه ترانسپورت څخه د خلکو ګټه اخیستنه ډیره ده، خو عام باور دا دی چې د شخصي موټرو تګ راتګ لږ وخت نیسي او ډېرې اسانتیاوې لري. تر اوسه په بهر کې د افغانانو د کوربه هیوادونو لخوا د افغانستان د موټر چلولو د لایسنس د نه اعتبار د لامل په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو د هرات د ترافیکو ریاست د موټر چلولو د لایسنس پخوانی مسؤول سید ګلاب شاه وایي چې د افغانستان د موټر چلولو نړیوال جواز په څو ژبو دی او باید په ټولو هیوادونو کې د اعتبار وړ وي، خو زیاتوي چې د جعلي جوازونو په ګډون چې په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې جوړیږي له امله یې په ځینو هیوادونو کې د اعتبار نړیوال موټر چلولو جوازونو اعتبار له لاسه ورکړی دی.
فکر مې کوم کې دوامي اساس شاید اگر بعضي کشورونه او بعضي جواګل
زه فکر کوم چې که د افغانستان د موټر چلولو جوازونه په ځینو هیوادونو کې د منلو وړ نه وي لامل یا دغه هیواد د خلکو او چارواکو نه بلدتیا ده، ورسره یا هم د جعلي جوازونو موضوع ده چې په ځینو ځایونو کې جوړ شوي.
په
ایران کې یو افغان اوسیدونکی غلام اصغر افغان ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د افغاني نړیوال باروړونکو موټرو چلولو له جواز پرته د نورو موټرو جوازونه د اعتبار وړ نه دي. هغه په ایران کې د افغان موټر چلولو جواز د بې اعتبارۍ لامل داسې ښیي.
دلته یوازینی خبر دا ده چې کېدی شي دا په مختلفو لارو د پیسو یا واسطې له لارې اخیستل شوی وي یا جالی وي یا ښایي شخص د موټر چلولو وړتیا ونه لري.
هغه مسله چې په جرمني کې یو افغان کډوال یې هم وایي، د هرات اوسیدونکی احمد ادعا کوي چې څو کاله وړاندې د پیژندنې پر بنسټ د موټر چلولو جواز ترلاسه کړ.
څو کاله مخکې مې لایسنس ترلاسه کړ، زده کړې مې نوې کړې خو موټر مې درلود، آزاد کاروبار مې کولو. یو اشنا مې چې د ترافیکو په مدیریت کې و د موټر جواز یې راته واخیست.
موږ په افغانستان کې د موټر چلولو د لایسنس اخیستلو د شرایطو او په راپور کې د نورو یادو شویو موضوعاتو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو د عمومي رئیس د سکرتر نجات نواز په ګډون د دغه ریاست مسؤلین وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په بېلابېلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه هغه کسان چې په تیرو دو کلونو کې له افغانستانه وتلي وایي چې په افغانستان کې ټولې تجربې او زده کړې صفر دي او باید د خپل مسلک او کار په ګډون د ژوند ټولې چارې له سره پیل کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پر موسیقی غږولو د طالبانو له بندیز وروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی په ځانګړو مراسمو له هغې ډلې ودونو کې اوس د طالبانو له ویرې د نورې موسیقي غږولو تر څنګ ملي اتڼ هم نشي کولی. د چې ولې ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملیتان د افغانانو هغه دودیز نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي و، خو اوس یو شمیر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کیږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند نه ځوانان هم نشي کولای دا جرأت نشي کولای چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولای شي. د دوی پام غواړو د برخې ته ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګ کېدو سره مخ نشي.
مال د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې وو چې د اتنچانو یو ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي رادیو ته وویل
سر زمخ کې زما کوژدې په هوټل کې و، بدبختانه سیمه د بندیز له امله مې اتنچان راونه وتل چې اتن وکړي. مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي، نور ما کوم ټین چې دی ملياتن کوي هغه ما خپل کوزه ته دعوت نکړه.
نو ما وړای وای پر موسیقي غږولو د بندیز لامل له ملياتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کم شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښۍ او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملياتن ته اجازه ورکړې کنه و مغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقۍ بندیز د سبب ګرځي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمي کې تروس پورې موږ اکثر ځوانان
د یادونه ده چې په تیر حکومتونو په ځانګړي ډول په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال ملي اتڼ د خوښۍ له محفلونو پرته په یو شمیر ملي او فرهنګي غونډو کې هم د ځوانانو لخوا کېده او په پراخ ډول دود شوی و. د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل
وټاکل شو. د یاد پوهنتون د نڅا د څانګې مشر مایکل استنیچ هغه مهال رسنیو ته وویل چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه د څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته نیمه نړۍ پروګرام لرو. تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا او تمبایو افغاني ولسمشر حمید کرزي د غونډې پر مهال ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تنجونو پر مخ ښوونځي او پانتونونه پرانیستل شي. دا مسله نن ښاغلي کرزي په خپل ایکس پاڼې په ښوونځي ټویټر خبره کړې. خدای نه د لیکلي چې دا لید کاته کله ترسره شوي دي. ښاغلي کرزي تر دې وړاندې هم تر شپږم ټولګیو پورته د تنجونو پر مخ د ښوونځي او پانتونونو د خلاصېدو خبره کړې وه. نن سهار پاکستان یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان لوري د دروازې د تړلو علت د باروډونکو موټر چلونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده. طالبانو هم له پاکستاني موټر چلونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کړې چې له امله یې دواړو خواوو ته د تګ راتګ پر مخ دروازه بنده شوې ده. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې بنخې کړې دي. پر حوثیانو چې پاسر سمندر کې تجارتي بیړۍ په نخې کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونو بمباري کړې وي. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړې دی چې د دې کار غچ واخلي. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. دغه انتخابات د چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په سترګه ورته کتل. د تایوان د مرکزي پوزیسیون ګوند کاندید هو یو ای خپل ماتې په دې برخه کې ومنله. د لی دیموکرات مترقي ګوند چې د چین دایده ردوي چې وایي تایوان د چین برخه ده. د دریم ځل دی چې دوی د تایوان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی کیږي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس وا ژړند ما شومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
رور پلار ایسو گور سر برسته ده که با افغانستان که متاسفانه چی نه از اخپلا بلکه نور جونه نور خزو چی کار که بی ابدا مشکلات دیر زیاده لری.
د یو میرمنی غږ مو واوریده چې ویلې په افغانستان کې یو شمیر نارینه خپل میرمنو سره د یو په کار کې مرسته نه کوي. اوس چې افغان میرمنې له کور څخه بهر کار نشي کولای، د کورنۍ نارینه او د څه کول په کار دي ترڅو د غو لاسي صنایع او ته بازار پیدا شي.
که هغه د لور په چیرې کې وي، که هغه د خور په چیرې کې وي، یا د میرمنې په چیرې کې وي، نارینه ته لازمه ده چې دغه سو میرمنو لاس نیوي کی او د دې زمينه مسایله کې دوی ته د دې وخت ورکې تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي.
کورنیو کې چې نارینه نشته یا هم نه غواړي چې ښځو ته له کوره بهر کارونو کې وګه ورکړي، په خپله میرمنې د ځان لپاره څه کولی شي؟
پیجانلاین برخود باز کردم، خدا را شکر بر شروع سر خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اوردونکو د طالبانو له دوام ځلې واکمنۍ وروسته غ میرمنې هم اوزګارې او په کور کې نول شپې چې لوستې وي او له کور څخه بهر داندې درلودلې. له دوی څخه یو شمېر وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولی. د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه ورسره کوي. ځینې دا میرمنې دې ته اړې شوي چې د خپلو ګنډل شویو شیانو لپاره آنلاین پاڼې جوړ کړي او په دې ډول خپل کاروبار پر مخ بوزي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې پخوانی کارکوونکي چې اوس له دندې څخه ګوښه شوی او خپل نوم نه یادوي وایي چې اوس د آنلاین پاڼې له لارې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کوي.
پیج آنلاین برخود باز کردم، خدا را شکر، بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کرد.
آنلاین پانه مخلص کرد، شکر دختر لپیله میخه قوی شروع کرد. لحقه وقت چه ده طالبان حکومت پا کورکینه و لوزه پا دی فکر که وم چه دست کار پیل کردم، چخپله ده زن نیسا ووسم، شخصی کاروبار میوی، هم با پیسی گتم او هم با مصروفایم. دی هدف تا ده رسیدولو لپاره میو وغختل چه پلال جوشی ویشاین پا خپل آنلاین پانه که ننداری تا کیگدم. ترچوی پا افغانستان و بهر که خلق وگوری او ویخلی، نقشی شوی منظری می صفا کدی، تابلوگانی دی ده خز و پلال جوشی وی افغانی کلی، دسکولونه، زیورات، د نارینه و لپاره خامکی یخنونه او دا سینور اصیل افغانی توکی چه کلونه کلونه تاریخ لری، زموږ په آنلاین پاڼه کې نندارې ته وړاندې شوي دي. که څه هم لږ وخت کېږي چې دا کار مو پیل کړی دی خو له ګټې څخه یې خوښه یم، خواري مو بې ځایه نه لګي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې دا لاسي صنایع څه ډول جوړوي او هغه میرمنې چې یو مهارت یې زده دی خو نه یې کاروي له خپلو تجربو څخه څه ورته وایي.
خیاط دارم، سفارشات هم خیاط آماده می سازم. رهبریت و اینا هنش تمامش در دست خودم هست، فقط
خیاط دارم. کله چې فرمایش اخلم هغه یې جوړوي. بل نورې ښځې هم خپل ګنډل شوي شیان نوړي او موږ یې په خپل آنلاین پاڼه کې د خرڅلاو لپاره ورته ږدو. زما په نظر هره میرمن چې په هره برخه کې مهارت لري باید وې کاروي. په کور کې له بېکاره ناستې څخه څه نه جوړېږي. اقتصادي ستونزې او رواني تکلیفونه ورځ په ورځ زیاتېږي، نو ښه به دا وي چې که په پیل کې ستونزې هم وي باید حتماً د یوه کار زمینه ځان ته برابره کړي. ما چې آنلاین پاڼه جوړه کړه نه مې ډېرې پیسې درلودې او نه هم د چا ملاتړ. په کم لګښت او یوازې ځان مې دومره لاسي صنایع راټول کړل چې د کار پیل ورباندې وشي. اوس ډاډه یم چې کار به مې ډېر ژر ډېره ګټه وکړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره کار کول سخت شوي. ډېرې خبرې باوري خنډونه به له مخې لرې کوي، بیا به خپل هدف ته رسیږي.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په حکومت سربیره د خپل کور له نارینه وو څخه شکایت کوي. وایي چې په کارونو کې خو اسې هم مرسته نه ورسره کوي، له دې سره سره د دوی په وړاندې خنډ هم جوړوي. په دې هکله مو له محصلې او آرایشګرې مریم سره مرکه کړې. هغه په پیل کې په ټوله کې د افغان ښځو په ستونزو غږېږي.
کله چې طالبان راغلي دي یعنی شرایط دومره ښه نه دي. زیاتره میرمنې چې کار کول زبې کار دي، په کور کې مصروفیت نه لري، اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي. یعنی زیاتره هغه کسان وو چې سواد درلودل، یعنی کار کوله، تنها سخت میگی بلکه اغوی اقتصادی مشکلات هم خندی لري. متاسفانه چې دولت اغوی ته هیڅ پام نه کوي، حتی نه وایي چې دوی په کور کې آیا څه لري څه نه لري. هغو ښځو چې میړه یې نه درلودله، یتیمانې وو، اغوی اوس زیاتره ګدګري ته مجبور شوي دي. په افغانستان کې زیاتره ښځې، حتی زیاتره کسان خپل د کور وسایل خرڅ کړي ده. یعنی اقتصادي مشکلات بې حد و بې اندازه زیات شوي ده، خو دولت هیڅ ورته د کار زمینه نه برا بروي. تحصیل خوب بندې تر امن ثانی پورې، د امن ثانی کلوي کله چې د ښځې له منځ نه لاړ شي، د امن ثانی به هم شاید له منځ نه لاړ شي. خو اوس په دې اړه هیڅوک فکر نه کوي چې ښځو څه مشکل لري. ټول به دا جهانیانه سازمان ملل ټول وایي چې باید خلاصي. دوی کومه اساسي فکر ورته نه کوي، یوازې وایي باید عملي وکړي او محدودیتونه نه وضع کوي. لفظی گفتار دی، یعنی عملی ندی. یعنی هیڅوک د افغان ښځو خزو په کیسه کې نه دي چې دوی څه کوي څه غواړي. خاصته است دا زیاتره ځوانان دي مخپل نظر چې دا ځواني چې دا یو څه ده چې بیا نه راځي. زیاتره زموږ ځوانان چې اوس بخصوص چونې چې اوس د تحصیل وخت ده د کار وخت ده اوس بیکار دي، یعنی دوی به کله چې زاړه شي به دوی کار ته پرېږدي، یعنی کله چې ځواني لاړ شي یعنی هغه توانې چې اوس لري هغه په هغه وخت کې نه وي. یعنی کوم څه چې موږ اوس غواړو چمون ته په وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي، هر څه په خپل وخت کې خوند کوي زما په نظر. یعنی دوی ته باید ټول جهان باید دوی ته متوجه شي د افغان ښځو او میرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو د تحصیل د مشکلات باید وګوري د افغان ښځو میرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي. تا یو څوک نه وایي چې دا میرمنې چې کار کول همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول اوس دوی په کور کې څه کوي هیڅوک دې ته فکر نه کوي.
بلې، له ځانه را توای خپله د ژوند څومره تغییر وکړ څومره مشکلاتو سره مخ یې؟
خپل مشکلات ډېر دي، دا تنها اقتصادي مشکلات لرو بلکې زما خپل پهاتون و چې بر شوي دي. یعنی کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي دا کله بیرته جوړیږي، د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل ما کار هم کوله نو ماته ډېر ښه و. اوس مشکل شوي دي ژوند راته، زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه دي چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو میرمنو په خبره میرمنې په کاري ساحه کې په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محروم دي. په همدغسې وضعیت کې یو شمېر میرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي چې لږې جملې څخه یا به تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو میرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي دي، مثلا پیچ لرئ خپلو هغه ته دغه لاسي صنایعو ته، په دې هکله معلومات راکوي چې دغه یو صفحه درلودل یو پیچ درلودل دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي.
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویني دومره ډېره فایده نه لري. که موږ وګورو اوله آنلاین پیچ جوړ کوي هلته باید فالوران دې ډېر شي. کومه پیچ موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي، یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلکو باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره ښته ده داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارونه کړي وو، خو بدبخته ده چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جورې چې ایستلی وو هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلی باید هر څه واخلي. او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري، یعنی دومره خاصه فایده یې څوک نه درلودل په همدغه نمایشګاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیل ځایونو ته خلک ګوري، نورو هیوادونه څوک چې په خارج کې دي، څوک چې همدلته هیواد کې دي. زیاتره زموږ داخلي مشتریان خو دومره دي نه ده خو خارجي ده، ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې نو موږ ورته نشو برابرولی.
بله، که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج، خو له هیڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده له دې نه چې یو میرمنې ساید ونلري؟ اوس اکثره زموږ او تاسو لوستې میرمنې بیکاره سوي دي، څه نظر لري له دې چې په کور کې ناستې هیڅ کار ونه کړه همدغه د آنلاین له طریقه که دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا یو څه نه څه به کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي؟
زما په نظر که دولت یو ښه زمینه ښځو ته برابر کړي همدا صنایع دستي ته ډېره به فایده وکړي. هم نه تنها څوک چې خرڅ کوي حتی اقتصادي مشکلات هم ښه کوي او هیواد ته هم ښه ده چې دا صنایع دستي دا کارونه چې کوي ډېره ښکلي ښکلي کارونه دي چې ښځو کولی شي. افغاني کالي دي، بیلابیل رقم کالیاري دي، ازبکي تاجکي کالي بوردوزي خابک همدا کارونه
دي
په دغه سیاو وضعیت کې مېرمنو ته څه کول پکار دي چې عام ځان مصروف وساتي او هم یو څه وګټلی شي
ولاره چې دا د خیاطی او سړی دستي کارونه دي چورته پاتې دي د اوسنۍ شرایط کې بس دا زما په نظر ښه دي باید کارو کې څوک چې په کور کې دي هغه څوک چې زده دي باید کارخانه جوړ کړي باید یو فابریکه یو داسې که فابریکه بوګه یو څوک ځي چې په نورو هیوادونو چې دي پیسه داري دي تجاري دي هغوی باید د ښځو چې افغانستان کې دي دوی ته یو ښه زمینه ورته برابر کړي که هغوی دلته یو د کاري زمینه برابر کړي یو لس کسان شل کسان ښځو کار وکړي ډېره ښه ده ښځو ته تا کولی شي چې که نورو ته یې خرڅ نه کړي خپل ذات ته خو یو څه جوړولی شي زما په نظر ښه ده دا سړی دستي او خابک او بوره دوزي او دا شیان او خیاطی تر سنگه ډېر ښه ده چې کار زمینه کاري ورته مساعد شي زما په نظر
بلې له ځانه راته ووایه اوس تاسې په کور کې څه پلان لرئ چې وضعیت کم داسې دوام وکاندي ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروئ
زما خپله خیاطي م زده ده ارشګري م زده ده خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم زما خپل نظر دا ده چې زه به ځان ته زه به یوه ښه زمینه برابر کړم داس خپل ځان ته بلکې نورو ته چې زه یو داسې کار وکړم چې نورو ښځه ما سره کار وکړي خاباک یو څوک بوره بافي وکړي یو څوک افغاني کالي وګرځي تاجکي کالي ازبکي ابدا شاید چې نور ټول زده وي زما خپله هم زده ده زه خپله په کور کې ابدا کارونه کوم چې خرڅې کوم
بلې په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له میرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې که کومه میرمنې کار کوي هېڅکله دا د خپل پلار دا د خپل ورور هېڅوک ورته تشویق نه کوي زما خپله اوله چې وم چې ما ویل چې داسې کوم داسې کوم نو ما ته یې هر څوک ویله چې اوس خو مکتب بد دي پوهنتون بد دي کارونه بد دي تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي په دا وخت کې داسې شوی ده چې ټول وایي حتی میرمنې وایي چې څوک چې بېکاره دي په کور کې د نجونې یوه لار ورته دي چې واده وکړي نو زیاتره څوک چې دا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري دا ښه نه ده که خپل ځان ته خپل څه یو برابر کړي کولی شي که نه ورور مور پلار هېڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفه چې نه زه خپله بلکې نورې نجونې نورو ښځو چې کار کوي ابدا مشکلات ډېر زیاته لري تا ورور یې ورته وایي چې دا کار به کوه فایده نه لري ستاسو وایده هېڅ هم نه ده تاسو بې ځایه هڅه کوي دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته هم ویل کېږي
بلې مشوره مو دا رقم نارینهو ته څه ده په ځای د دې چې نور هم د مېرمنو زړونه مات کړي دوی سره مرسته وکړي ی تاسو مشوره به داسې نارینهو ته څه وي
اوله زما یو خپله خبره ده چې افغان نارینه چې دي اصلا همیشه د غیرت خبره کوي زما په نظر غیرت دا نه ده غیرت هغه وخت کاره کېده چې دغه نارینه د خپل ښځو خوندو حمایت یې کوله هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو کله چې پوهنتونونه بند شو دوی باید ټول ښځو سره هغه ښځه چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي و ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي ولې زموږ خوندې پوهنتون نه شي ویلی ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول هغه غیرت ده زما په نظر افغانانو نارینه و تل وایي چې موږ غیرت لرو زما په نظر دا غیرت نه ده غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت یې کول دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې خور دی بیربره دی مور دی په کور کې بیکار وي اقتصادي مشکلات ولري ذهني مشکلات ولري استرس ولري فکر وی چې زما یې دسې کیږي دوی وایي چې ښځو باید کور کې کیږي ښځو باید کار ولکي ښځه باید په کور کې وي دا وایي د دې پر ځای چې دوی د
تشویق کې مواد خبر تر اوري بازار یا بي ورته و کې دوی وای چې تاسو په کور کې کېري د غیرت بوداده چې تاسو په کور کې کېري د کور کارو کې د غیرت ده
میرمنو ته باندې یو ډاټ په چیر دي تاسو نظر چې
خدای لوی دې بیرابات ذاتی یو زوبید خپل لوی خدای ته ده چې خدای بو سره برسته و کې دا بخښي کې کنا موږ دې خاص او بيد لرو دې حکومت دا یا د جهادیانو نه ای سوبید لرو او فقط یوازې وای ابل لکی سوک چا بل کې ای سوبید ورته دی خزه ته کاری سبینه بسید کې خزه ته تحصیلی سبینه بسید کې هغه وخت به په نظر خوي
د پغمان او سیدونکو همت بیا وای چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی د میرمنو سره د هغه په کارونو کې مرسته ونکړي یا د هم خندونه ورته جوړ کړي خو په خبره لبد مرغ یو شمیر بیا د کور شاقه کارونه خدو ته پرېږدي خو د زده کړې او رسمي کار مخې نیسي
خپل حیزه توایو چې لاړه سلباغه واخرا وړه غوا باخته بوزه وزې تر باغه پورې بوزه بیرون په خزل او خسوب سیوزه خو چې کله غوایې زب حجاب کوم هغه عزت او برو مراتوم هر څه ساتم د تا سر ول ساتم خو زه بلاړه سم دغل ته په شفخانه کې نرس سم ډاکټر بسم تعلیم را باندې وکه بیا دغه مونږ ته آر یا ننګ معلومیږي به مونږ ورته چې نه دا کار بنه کوي ځکه چې بیا به مزه تر زمونو ته څنګه ګورم زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم بیا خدانو د ما په سپینه لمن تور داغ ده دا بدبختي په دې ټولنه کې خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډیره زیاته ده یعنی فیصدی که وایم فکر وکړه پنځه اویا فیصده حتی تر اتیا فیصده په همدې فکر باندې دي یو تیاره ټولنه کې یاست بدبختی دا ده چې د مونږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانین رو نم مکمل خبر ندی دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلی له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلی چې هر څه بند در حالی که چې اسلام ډیر وسیع پراخ روشن دین ده کنی چی و گورو دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر چا واده و کرد تجاره نه واقع بی خدیجه خود تجاره واقع نه دغسی خزی نه و تلی جهاد نپاره بای مسلمانان و مجاهدین و تا بای او بو شیان نجوده ول خود جوده ولی ورد خیال تا ولی ورد اجازه آوه
لوقوقی ارخه د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې لخدو سره د کور د نن او بهر کارونو کې مرسته وکړي هغه تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نور خبرو سره
مرمن دوی خلاقیت لري دوی خپل هغه قوی لري په خپل وجود کې لکه څنګه چې نارینه لري لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري دغه سره مرمن هم لري داغسی مرمن هم کولی شي چې د هغو خارق العاده ارزښتونو په استفاده سره چې الله پاک ورکړي دي د هغې نه په ګټه اخیستو سره دوی کولی شي چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي تاسو لاسي صنایعو ته یادونه وکړه دغه صنایع او دغه لاسي کارونه دا د اوس خبره نه ده دا د سوونو کلونو نه مخکې دا مېرمنې دا کارونه یې کول مېرمنو او د دې لارې نه خپل هغه خلاقیت یې خود خپل استعداد یې خود خپل استعداد نه استفاده کوله او خوشبختانه په افغانستان کې لاسي صنایعو ته ډیر ارزښت ورکول شوی ده او لا هم دغه صنایعو ته کار کیږي خوشبختانه نارینه او ته لازمه ده چې هغه مېرمنې چې دغه خلاقیت لري او دغه استعداد لري که هغه د لور په څیر کې وي که هغه د خور په څیر کې وي یا د مېرمنې په څیر کې وي نارینه ته لازمه ده چې دغه مېرمنو لاسنیوی وکړي او دوی ته د دې زمينه مسایله کې دوی ته د وخت ورکی تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته که مېرمنه باندې نشي تللی نارینه یې مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته او تجارت یې وکړي وخت ورکی ورته تر څو د دغه لاسي صنایعو نه استفاده وشي او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړیږي دا په بازار کې ارزښت شي او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي
په
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. دا و دېونی خبرونه تر بیا خې چاري.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑا ما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زبا فخ پلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گور دن نوینا جوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخپو گتو نو بس ٹکونا ستازا بنگرو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستاپا سبینا دمی پوینا کے شامل پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں زوزم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم مصروف یا چی مغرور بی ادا سی خلق و یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہندو لزما زړه د صبرې دوتا ویس کوما خیر دیکھ مینا مو
محبت کی سی نمگڑے خون کبھی نا دا بد پاک اللہ رضا وا کپر خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ہائے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شیدے سو پریزگار گری سوگ دا جا موتا جگڑی نا سوک محبت کے لی ونیشی او سو پیشکی ولی دالاشی نا آخر دی بوتلوں میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اورے دے خبر اسپنا نوا سگوں گسے میں اورے دے خبر اسپنا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا